السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل نیم ساعت خبري خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لري د دې خبرونه په نوګدو کې بدرته بیلابل خبري مطالبه او مرکی نشر ته وسپارو خو تر هر سوډان دي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړی
د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وی په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. د نورستان چارواکي وی سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات زیات شوي. د ایران پولي واحد د ډالر په مقابل کې نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وی په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلات خیمې ته ورغلی و. په خپلو خبرو کې وویل
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیلې سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غوړي د جمعې پرس په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلات یا تحسن پایل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه رس په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه د دفتر مخې ته هم پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د سفارتونو مخې ته په پرلات سره غوړي د دغو هیوادونو ولسونه وهڅوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوې. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. ویلي شوی چې په درزاب کې له دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز د وسلوالو مخالفانو تر پرونی برید وروسته دا خبره وکړه. هغه برید د جلال آباد شاریان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي دي. ښاغلی حیات نن ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دومره جدي نه دي. بلخو د ورزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت دی افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پریدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت دی غرای محمدی به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغه سي طالبان ته مخکو چې تر څو د ژوند دی ما ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخکې کیږي. نه
د اورزګان امنیه قمندان وایي د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان نیول شوي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د نورستان له ځنګلونو 3 اتیاټونه جلغوزي راټول شوي چې ننګرهار، لغمان، کابل او نورو ولایتونو ته لیږل شوي دي. تیران پولی واحد نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د یو لکو 2000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کیده. هلته چې پرون یو ډالر په 9000 ریالو بدلیده. تیران د پولی واحدو ارزښت وروسته له هغې ول چې د امریکا متحده ایالاتونو په می میاشت کې لاټ میټرون څخه د واشنگټن د وتر اعلان وکړی. ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کیږي. دا په اصل کې ده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لبیا لګول کیدو سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې له ایران څخه لرې کړای شوی و. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټاپیانو 132 ته لوړ شوی دی. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې چارواکي وایي چې شاید د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شي. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یک شنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شاید د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریت ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې څلور اړخیزې سرمشریزې هاخوا هم ډیالوګ ته ادامه ورکړي. مسکو، پاریس او برلین سم د لاسر دغه سره مشريزي موضوع نه تایید کړي. د سوریه په وکلنه جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه، فرانسا او جرمني د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي، او لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړې چې پر اساس یې د تقاعد عمر زیات ټاکل سوی دی. پرونۍ مظاهرې چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل سوي، دا ښیي چې د تقاعد عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر خبر کوي چې تر 2023 میلادي کال پورې د نارینه لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 میلادي کال پورې 30 کلونو ته لوړ کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دو ورځنی کانفرنس کې راټول شوي او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. په دې اړه به د معلوماتو سربیره د افغانستان د عالمانو شورا د ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال محمد قاسم حلیمی سره مرکه ولرو.
اما موږ په ډېر جرأت په علما وکولای شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغې غوښتنې په اړه چې ویلي دي افغان ځواکونه د لکم میشتو سیمو په شاتګ وکړي غبرګون ښودلی دی.
در جاهایی که ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې لورې د خلکو په منځ کې رامنځته شوي وحشت په اړه اندېښنه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې وروسته لاغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغه انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلاف حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونې ته ځانګړي شوي. له موږ سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دورځنی کانفرنس کې راټول شوي او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. د کانفرنس 13 ورځې پیل شوه دی، نن هم دوام لري، د نن تر ناوخته پورې. او په دغه کانفرنس کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا کوي، یو شمیر عالمان هم خپلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې د افغانستان د نامنیو ترڅنګ له فساد هم ډیر کړیږي. د شفافیت د نړیوال سازمان په پرلپسې کلنیو راپورونو کې د نړۍ په تر ټولو درې یا څلورو په فساد ککړو هیوادونو کې افغانستان شامل شوه دی. دغه کانفرنس رحمت افغان تعقیب کړی دی، د اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب،
بله، د اداري فساد پر ضد د منبر غږ کانفرنس د مهال په جمهور ریاست کې روان ده چې 13 ورځې پیل شوی و. تر اوسه پورې کانفرنس د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف څرګندونې وکړې، همدارنګه لوی څارنوال خبرې وکړلې، او دا مهال چې زه راتلم قطعنامه یې پرېکړې لیکلې. تر اوسه پورې ولسمشر په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړې، البته د پای څرګندونې. مولوی قیام الدین کشاف وویل چې فساد په افغانستان کې ډېره غټه د عدلي او قضایي بنسټونه وغوښتل چې د مفسدو فاسدو غاصفینو په وړاندې باندې پرېکړنده تصمیم ونیسي، یعنې ونه ډار سي. دوی ګواښ وکړ چې له دې وروسته دیني عالمان به د هغه چا نومونه په د منبر په سر افشا کړي چې په فساد کې ښکېل دي، خلک ځوروي او خلک ورنه ډارېږي. ټول چې هیڅ وخت کې هم د مفسدین یا فاسد کسان د احترام وړ نه دي، ځکه دوی خدای رټلي دي او د اسلام دین هم په همدې برخه کې ډېر زیات ټینګار کړی دی چې له مفسدینو لرې وګرځي. دوی یادونه وکړه، له حکومت غږ وکړه چې په دې برخه کې هغه کومه مبارزه سره روانه ده، عالمان هم در سره دي، نور هم پیاوړي واوسېږي. فرید حلیمی لوی څارنوال همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د فساد په ضد ملي ستراتیژي چې کوم جوړه شوی ده، په دغه ستراتیژي کې به د دینی عالمانو هغه سپارښتنې چې دوه ورځو په اوږدو کې دوی درلودلې هغه په خپل همدې ستراتیژي کې ځای پر ځای کېدو ویل چې افغانستان حکومت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونه په دې برخه کې جدي او قاطع دي، خو یادونه وکړه چې په دې برخه کې به دوی جدیت پرېکړې چې منصفانه عادلانه به وي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، وام اورېدل چې په کابل کې د فساد په وړاندې د ممبر غږ په نوم باندې ل 200 زیات دینی عالمانو کانفرنس چې تیر ورځ پیل شوی نن هم دوام لري. سو شیبو کې به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړي چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې به دته وړاندې کو. په دې اړه چې دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي، د دینی عالمانو ویناوې به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي، او آیا دوی به وکولی شي چې په فساد ککړ کسان خلکو ته ورپیژني؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوري د افغانستان د عالمانو د شورا له ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال مولوي محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي.
دا افغانستان یو اسلامي هواد او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته نیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د دې ټولنې رهبري کوي، علما د دې ټولنې قیادت کوي. د فساد په وړاندې هم تاسو پوهېږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي، تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي. ولې نظام، حکومت او ملت په دې باندې پوهېږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس، دوه ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط دقه تمامي مرحله یې ده چې هغه به له مدې نه وروسته شروع کېږي. بنا هم د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري، او متيقن شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري، او د دې بدبخته بدنامې په دې د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غږ وویل، ویل کېږي چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه، چې هغه هم د فساد یوه مهمه بڼه ده، ډېر کم شوی، او نور په فساد ککړ کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو وویل چې له زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څرنګه کولای شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
خبره به زموږ ډېر وضاحت او په ډېر صراحت باندې درته وکړم. مساجد کې اکثره عام خلک حضور لري، او خواص ډېر کمې، یا به ځینې امنیتي ملحوظات، یا به مصرفیتونه، یا به څنګه یې. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته، عامو خلکو ته، هغه رشوت ورکوونکي ته، نه تنه د رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کېږي، هغوی ته دیني احکام ورسوو. ډېر مهمه ده چې علما د منبر غږ هغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کې، یو دا چې د اخیستونکي د تا ګنا یو شان ده، دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي، له هغه سره مراوده ونه شي، له هغه سره تګ راتګ ونه شي، هغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حیث باندې ورته وکتل شي، تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمی صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوي چې له خلکو به غواړي چې رشوت مه ورکوي، ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت له اړخه. آیا دینی عالمان به وکولی شي دا جرأت به ولري چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې. موږ نن له موږ سره همکاره اداره لوی څارنوالي وه، سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې، هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه، له خلکو نه مغوښتلی شي. تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د دې کنفرانس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي، تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ور په لاس کړو. یو دویم، چې دوی خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي، چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي. تر ټولو ډېره مهمه نوري صاحب، چې تاسو هم د ازادي راډیو ډېر رول لوبوي، مطبوعات ډېر مهم دي، تر څو چې د ممبر اواز
مطبوعات ټولن تونه رسی په مسجد کې بزر کس نه شي اما بیرون ټولن بیرون مسجد نه هم ډیر ځات خلک دي چې وي باید پیغام ووري بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولای شي موږ په جدي ته غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د منبر غږ ورسی خلکو ته
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عالمانو د دوه ورځنی کانفرنس ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی و چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونې دوه مطلب ته ورزو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغې غوښتنې په غبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه دي لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي له هېواده دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي څو له لرې پرتو او کم میشتو سیمو په شا شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د امریکا د حکومت د غوښتنه ناسمه بولي او وایي چې عملي کېدل به د دولت مخالف وسلوال پیاوړي کړي. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلي ردمنش د یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي وزارت دفاع در جاهایی که ما پر
دیوی داد دفاع وزارت استراتیجی ده په هغه ځایونو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي موږ به حل ته وو او له خپل خاورې او خلکو باید دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. ورځپاڼې دغه شان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د حق ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لرو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شا کول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالډ ټرمپ د ادارې غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د ښارو څنګ ته او جنګ باید کمربند د ښار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور اراضي په لاس کې ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډېر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډېر منفي اغېز ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه راپورونه خپاره شول چې د ښاغلي اخوندزاده په خبره ښایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنګټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامن او لرو پرتو سیمو په شا شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. واموریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه د لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي ویلي له هېواده دفاع د دوی مسؤلیت دی. بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سوراب قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې هم خلک په مرګ غواخلې دي. په بل خوا د دغه ولایت چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر یو بریده د دغه ډلې غواخونه منلې دي، خو ویلې دي چې دغه داعش وسلوال په دغه ولایت کې له ماتې سره مخ دي او ماتې خوړلې ده. نور حال د حدیث پردیس په بل راپور کې اورو.
ورسله هغه چې د زابل د ولایت شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنگیالیو د پراخ فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. اوس د ننګرهار د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایت شورا غړي سهراب قادری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین په انتونونو ته لورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت د جنگیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کیږي.
داعش چې هر څو واړي چې هر څو وي هغه عملی کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسی بمونه، هر ورځ فرافان تختول کیږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار کوي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 212 تنه وژل شوي او 112 نورې ژوندې نیول شوي دي.
د
یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایت شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمینځوړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته حملېږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنگیالي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنگیالي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغه ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپاو په منځني سپاو 12.9 رانه اورېدل شي. البته په ټوله سیمه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بوله وایي. له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوی سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. دغه ګوندونو یو ځل بیا ټینګار کړی کوي غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې به هم ولټوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمیي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانیږو ټاکنیز نظام کې د تغییرات راوستی شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو. هر ډول چې وي موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د په ټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي، تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سادات وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغې پروسې د څار حق لري، خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې به ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څار ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. خو ولسمشر محمد اشرف خاني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسې اوریدلي چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي، د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موسهم یو سیمه ایزه مسله وروسته هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغه انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي. یو شمیر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري د شنبې په ورځ اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ مرکزي پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته یې لاره موندلې خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 4 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاریخوالي ترڅنګ د رایې شمیرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کیدو ترڅنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا ویلت کړي او انتخابات شفاف بللی دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و.
د نوریاس نوری ریپورت مو اوریده. درنو دوستانو د مازیګر سالور بجی او دیرش دقیقې شوي. سلیم محمد سالی راغلی دی او د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم د خبرونو مهم لنډیزونه به درته وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د خلکو او حکومت لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت خیمې ته ورغلی وو دا خبره وکړه. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوي. ولی وایي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به ورسره عاجلې مرستې وسي. د ننګرهار ولی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلهګانو پر روزنیز مرکز له وروستي برید وروسته دا خبره وکړه. د روزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله یاده کړه. د نورستان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. والی وایي چې د نورستان له ځنګلونو 3 اتیا ټونه جلغوزي راټولې شوي. د ایران پولي واحد نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. په تور مارکیټ کې $1 د 1,02,000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کېده، حال دا چې پرون $1 په 90,000 ریالو بدلېدی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټپیانو 116 ته لوړ شوی دی. او ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د منځنۍ اسیا د 15 کلنو نه کم عمر ځوانانو فوټبال سیالیو په لړ کې افغانستان ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د ترکمنستان د فوټبال لوبډلې په وړاندې 3-0 په پایله سره بریا خپل کړه. له دې وړاندې افغان کمپیو ځوانانو قرغیزستان ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړې وه، خو له ایران نه 1-0 او د تاجکستان نه 3-0 په وړاندې ماتې منلې وه. افغانستان په دغه سیالیو کې له 2 بریاو او 2 ماتو وروسته خپل وروستۍ یا پنځم لوبه د ازبکستان په وړاندې کوي. یادونه ده چې د افغانستان د فوټبال له 15 کلنو نه کم عمر ځوانانو لوبډلې تیر کال د دغو سیالیو اتلولي ترلاسه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د چال چلن د اصولو د ماتولو له امله په شهزاد محمدي د یوې نړیوالې 500 ورځې لوبې بندیز ولګو. د کرکټ بورډ په ویبپاڼه کې د خبرو شوو معلوماتو له مخې شهزاد محمدي به د یاد بندیز ترڅنګ د یوې 20 ورځې لوبې نیمایي فیس جریمه هم پرې کوي. د ملي لوبډلې دغه تکړه لوبغاړی د غازی امان الله خان ورځنیو سیالیو پر مهال لوبسرانو ته په یو ډول سپکاوي تورن شوی. شهزاد محمدي د دغو سیالیو د پای مراسمو کې د ژوندۍ تلویزیوني مرکې پر مهال لوبسرانو ته ناسمو پریکړو تورن کړی وو. د دغې پریکړې پر بنسټ شهزاد محمدي به د ایرلند په وړاندې په لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې چې د روان کال د اګست په 20مه ترسره کیږي ګډون ونشي کولی. او په کابل کې د پاور لفټینګ یا وزن پورته کولو ټکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ښار د بېلابېلو 12 کلبونو نه شاوخوا 150 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره روانې وي چې په پای کې به 3 اویا تنه د کابل د منتخبې لوبډلې د غړیتوب لپاره غوره شي.
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت او اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې ترمنځ د نوري فایبر د شبکې لارې د روغتونونو د نخلولو تړون لاسلیک شو. په ډېر تفصیل د نجی صافي په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د نوري فایبر شبکې لاري د روغتونونو په نخلولو سره به د لری پروتو سیمو ناروغانو ته د تشخیص او درملنې اسانتیاوي برابر شي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په ډیړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې په لومړي سر کې به د پکتیکا ولایت د خرنې او سمنګان ولایت د ایبکو روغتونونه د کابل له جمهوریت روغتون سره ونخلول شي او په راتلونکو کلونو کې به د 15 ولایتونو روغتونونه د مرکز له بیلابیلو روغتونو سره ونخلول شي. نوموړي وویل چې د روغتونونو په نږدې کېدو او لری واټنه د طبابت په برخه کې په وخت سره د خدماتو په وړاندې کولو کې دا ډیره مهمه ده.
پای تفاهم نامه ما قادر میشیم که شفاخانه
د دغه حکومت مخې مو کولای شو د ولایتونو ولسوالۍ روغتونونو له مرکز سره او دغه شنبوت و نګوچې روغتي سیستم له هواده بهر روغتونونو سره وصل کړو. تاسو معلومه ده چې د طبابت او ټکنالوژي اړیکې ډېرې نږدې دي او له ټکنالوژي پرته د روغتي خدمتونو وړاندې کول به ناممکن وي.
نوموړي ویل په دې سره به د روغتیا په برخه کې د هیواد د لرې پرتو سیمو ناروغانو مرکز ته د راتګ اړتیا ونه لري او ناروغان به د برېښنایي وسایلو پر مټ له مرکز نه تشخیص او ډاکټرانو ته به د درملنې لازمي لارښوونې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه ګام په چټولو سره به په بهرنیو هیوادونو ته د نږدې 300 میلیون ډالرو د لیږدولو مخنیوی وشي چې هر کال له هیواده بهر د افغانانو په درملنه لګول کیږي. په دغه درې کلنې پروژې 3 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې لخوا ورکول کیږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله عزیزي د دغه پروژې په تړاو داسې وویل:
نقش ریاست ادارې
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره په دې برخه کې مهم رول لري. لومړنی تمویلونکی رول دی او په دویم قدم کې له پروژې څارنه کوي. موږ څارنه د دې لپاره کوو چې کومې پیسې روغتیا وزارت ته ورکوو څومره په شفاف ډول لګول کیږي او همدارنګه د دې پروژې د موثریت په تړاو به له عامه روغتیا وزارت سره معلومات شریکو چې څه موثریت درلود او کومو برخو کې ستونزې موجودې وي.
که څه هم اوس مهال د هیواد یو شمېر خصوصي روغتونونه له بهرنیو روغتونونو سره نښلول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې له لری واټنه د ټکنالوژۍ په وسیله روغتونونه نښلول کیږي.
ترنو دوستانو، وخت 4:06 شوي. زموږ د نیم ساعته خبري خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوي و ځانو خبرونه نشر ته آماده دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازري چې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخندزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ای صاحب بلې و
خا زبې پختنه کوم تاسو جوابونه راکوي روستا نیم سده د کومه زاید ټلیفون کړي
د ما نوم محمد داوود اخندزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت باندې ټلیفون کړي
په څه خاطر د ټلیفون کړي
دا ټلیفون مې دې په خاطر کړي صاحب چې زه په پینځنه کې متقاعد شوم د ګروالو ما په مابس لغمان کې ځکه چې من کله تقاعد شو من ته د تقاعد هغه فورم راکړه لاړو کابل ته کله چې کابل ته لاړو هلته وزارت داخلیه موږ ته یو مکتوب راکړ دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو ریاست کوپراتیو ته ریاست کوپراتیف هو ولې چې رئیس کوپراتیف پیسې خوړلې دي اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100 میلیونه روپۍ ورکې دي موږ به د دې په لټه کې یو پیدا کوو یې چې 15 میلیونه شپږ میلیونه اوس ونه نیم تیر شو زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي راځي او همدغه چې بیرته جوابېږي
یعنې ستاسو د تقاعد مسئله ده او که نه د کوپراتیف مسئله ده
نه موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیف کې دي ورسئ دا پیسې واخلئ کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه یې دا مکتوب واخیسته هغه پرمې را وویستې د هرې میاشتې دا یې ترجمع کړې زما پکې شخصي یو ویزر او 1500 روپۍ وې دا یې زما پکې شوې نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم پرمې خانه پورې کړي دي پیسې معلوم دي تیار یې چپ ته برابرې کړي دي مګر درک نه لري
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول څه امتیازات یې درکول
موږ ته هېڅ څه امتیاز نه در راکړی په قد دا 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي مالی ته یې امر کړی و هغه مالی دا پیسې ګرځولې
څو کاله یې وګرځول
دغه د قانون حساب ما ته معلوم نه ده لکه چې 15 کاله دا پیسې ګرځولې دي
ته یوازې او که نه نور
ډېر دي وروره ډېر دي دا چې څومره تقاعد شوي دي دا بچارهګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بچاره
یعنی څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه
چا ته هم نه دي ورکړي دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده ما در ته ارزو کوو چې رئیس د کوپراتیف پیسې خوړلې تقریبا 100 میلیونه روپۍ هغه به نه کړی ده
هغه اوس چیرته دی هغه رئیس هغه به نه کړی
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیف شته دلته
نو هغه څه وایي
هغه هم پیور څه ورته وایي موږ دا کار په جریان کې اچولی دو خبره هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی دو ځان په هغه او په دغه باندې تېروي په دغه شمالي خوا ته چې ورځي ورته هلته د ریاست کوپراتیف ته په دغه چلمتره سړک کې ده
دغه مشکل به م لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه
وطن خو م ګورې دغه چې حال ده اوس دانو مګر وزیر صاحب داخلې ته ورسېږي نور به څوک نه نور خو داسې خلک نه شته چې موږ تاسو ورته ووایو
هغه هلته به م رسولی وی که نه دا خبره
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم خو دا خو یو څه نه یم ما غوندې ډېر دي دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایه که مجبور نه وای زنګ مې نه وهه
پوښتنه به یې وکړو
کور دې ودان ډېره زیاته مننه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریک کړه جناب سروري د لغمان له ولایته د محمد داوود اخونزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنه په هر میاشت کې پیسې ګرځولې خو اوس 15 کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي جناب سروري دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیف مشکل د اوس نه وایي صاحب مشکل نه ده دا د تیر شوي کالونو مشکل ده خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی موین صاحب اختر ابراهیمی چې راغلی ده دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولی ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي دا زموږ په اولویت قرار لري
جناب سروري ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل ستاسو په نظر په دې څه کې ولې اقدام نه دی شوی
متاسفانه په دې تیر شوی کالونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده خو دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او مین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده چې یو مشکل همدغه کوپراتیف ده دا هم حل کېږي ان شاء الله امیدواري شته
سروري صاحب محترم ډېر زیات تشکر
مننه تاسو نه
د انصاف پلټکه
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی وایي د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنه کلونه کلونه پیسې ګرځولې خو دوی ته د دغو پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې او د کورنۍ چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغه ستونزې حلول د کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 1 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا زاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوی کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
خالق د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام. زما ورک وروس چې ورک سوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما سب شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه مدرسه ته وایم. اوس په سترګو لږ لږ نهیره شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت به ساحیه د بوتلګو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا غواړي به عبدالله راتلونکی نه چې نو اوسیدونکو څخه یې وایو نړۍ مننه.
بلے السلام علیکم. زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو اونۍ تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و، نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور و چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی. اوس البته راڅخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و، نوم یې زرغشاه ده. وای که چېرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسئ، نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم. نه مې قریبا هېڅوک هم نه دي راخبر، او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري، زما د تر هغه پورې دې ورورسي. او دغه زما د ټلیفون شمیره ده، کولی شي چې ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولی شو. 0 50 50 9 50. او یوه بله شمیره ده 0 80 80 9 50.
ماذا ذاتی راځي چې دا پیغام دی چې دلته یو الګ دی. تاسو د نو کال په شاوخوا کې کوم پښتو وايي کوم فارسي نه می سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دا شي په دغه شمیره دی ماته بیا ځم وایي.
السلام علیکم. سلام علیکم چې له آزادۍ راډیو ټولو قدر منه کار کوم. کورینم کوټړان دي کوم کشمان ترشیدم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا. البته ګران اوریدونکو، تقریبا د تیر کال اختر نه راپدی خو یو کال کېږي سیما سره یو څوک د مسعود خورانی په نامه باندې. البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه د همدغه پروګرام له لارې نه د یو بل ورکزي ستاسو معلومات ورکول. خو بیا یو چا راته د مسعود خورانی په نامه باندې یو کال وړاندې، یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته، یو چا زنګ راته وویل د مسعود خورانی په نامه باندې. هغه ویل چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم. اوس فعلا له زندان نه خلاص یم. خو د دوستانو او کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم. نو که هر څوک د خورانی صاحب په اړه معلومات غواړي او د دوی وارثان او دوستانو خپلوان، نو لطفا د ما زنګ وي زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په هکله معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته د زنګ ووي 0 8 4 4 8 4 4 شماره بیا هم تکرارم 0 8 4 4 8 4 4 8 4 8 او یا هم دې شمارې ته زنګ ووي 0 8 4 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کې بیا وسنځ کال کې شر اورکو وسنه دوه کال د شهادت کې چې فترخانه ورکه شي سوې د کشر الکی او د چا سره ورسره وو هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 5 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر به وقفه ورسته به نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چی په خپل ورکو از ځانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
عبدالکبیر هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی. دا نشانې د ستا ورځه کې یې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی. د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر د پښیو نمبر 02 02 8 15 3 6 8. بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم، نن مو شکر نه لرو کلینو نه خان مشهور کومه مشه اشواش کاله کیږي د کندهار ولایت د مینه مایه څنګه تر کسوي ده څو کې پرلو معلومات لري له ما سره دی په دغه شمیره ته نه شونې سره وی اته تل وی شپته نو سره درو تل وی
دا کندهار باندې د مینه ولایت دا پیغام د ازادي راډیو ته دا پیغام ته ځنه چې ما یو د ما زوی تقریبا 10 کاله کیږي
السلام علیکم، میں نلاد لغمان ولایت میں تماسنی ولا ما مشرور ده فنوم دالی محمد تا 25 کال کی گد پورن نادر کشو ده قد افغانستان او پاکستان او ایران پر هر ولایت کی چاته معلومات زما دا تریبون شمیره دی واخلی په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. صاحب محمد تا مشرور نو نه جی بولا ده او دغه می تلیفون شمیره در رسید پر و اتو و یو 09 4 8 8.
وعلیکم السلام، غفار پنامه د فراد ولایت وسیدم کې زما سره د بنجي وو نو وسې معلومات نو سره تک چیر د زما غوري یا بل څوک د پاک لبا دي معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی سي پراویا سلویش و پنځوس شپږ سو پنځلس سي پراویا سلویش و پنځوس شپږ سو پنځلس.
بله سلام علیکم ورور، منګا یو پیغام لرو. د منګا یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمس الدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720204504 او یا 0015
تشکر مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زازادی رادیو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم. د زمینداور د اجخیل اوسیدونکی یم. زما ورور دی په عمر د 11 کالو دی. شش کال روژه څلورمه ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي.
02-02-58-21-02 دا نمبر دی. په دغه شماره دې ماته زنګ ووهئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اغلا لکس محمد اجان زیان بشو کوت و نصاری زنگتان در کلی او سزن کیو او سیر اخر کندهار و لایت کی او سیر زنا یه ورو رو که خجن نیدی در محمد اجان زیان که در حجی فضلدین مسایدی تقریبا سر زیر یول اسکال کسی نظر کسوی دی که هر مسلمان رو تفضیع و معلوماتی یا ورسارانی مسجد تلفون په دغه شهرو ته تماس ونیسه. دا دې ډېره مهرباني وي. صفر اویا اووه اویا اووه شپته نتونته دي.
السلام علیکم. زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د عمارت کلي. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی. اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کړ خدای نمبر دې تماس ونیسي. صفر اووه صفر شپږ دیارلس نه پنځوس شپږ څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخان ورغلې ده تقریبا یوویشت کاله کېږي او د سربانه او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر په نامه یو سړی بندي دی او که ځا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نرخان نه میږم او بس پهخالمولي خالص فامیلۍ کښې اوسېږم او لوم سره نرخان دی جبلنه بند زما. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. یار محمد احمد زه یم د غزنی ولایت خزما یو اکا ورکوي د حاجي محمد په نامه باندې د راشد خان زوی دی. دا اتلس کاله کېږي چې نادرک شوی دی. هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په دا شماره زن وږي صفر شپږ اویا څلور څلوېښت څلور دېرش شپږ سوه اووه اتیا. خدای یې مل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ظاهر الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګل امین دی عظیم زوی په عمر پنځه دېرش کلن پنځلس کاله کېږي چې دی نادرکه شوی دی د کلات په ولایت کې. د حسابو مشکل هم لري که هرته یې په اړې په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه اویا دیارلس پنځه نوي پنځلس نه یو ځل بیا صفر اووه اویا دیارلس پنځه نوي پنځلس نه صفر یوه بله شماره صفر اووه سوه اته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا
السلام علیکم. زما یاد ترزی دی چې دا اووه میاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دېش مانا د موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه پنځه.
السلام علیکم. زه سهرمنی یم د قدم ښکلو سیمې څخه. زما یو د اکا زوی دی چې اووه میاشتې کېږي درکه شوی دی په صفر اووه سوه ویله شپږ سوه پنځه سوه پنځه ویشت. په دې شمارې دې موږ ته زنګ وهي که هر چا سره په موجود وي نو موږ ته دې وسپاري.
السلام علیکم. زم امان الله دی د کنړ ولایت اوسېدونکی یم. زمونږ څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثناګل دی. کال دلی اختر څخه نادره کده چا سره معلومات به دې شمیره د مونږ ته زنګ وای چې پر وای وی یو سلواتیا وسلام
زه عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور اوسېدونکی دی، د دچزارې د کلي دی، د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري، د شپږ کالو یې عمر دی، که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چا ته معلوم یې، دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي: 0 4 3 1 1 3 8 2. د ټلیفون بله شمېره ده: 0 4 3 8 4 5 4. والسلام.
وعلیکم السلام دوستانو، ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو، ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ ووهي، او که د کوم ورک په اړه معلومات لري او یا یې په اړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل